دوی بجه شوی ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنیم په ټول افغانستان کې اوري احمد شیبریم السلام علیکم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه ټوله برخه د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام اجمل تورمن مختبري مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړو د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو ملتول سر منشي سره وکتل. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وڅلويشت وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکړل شوی دی او د امریکا دفاع وزیر د ایراني چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د اهواز په پیښه کې امریکا لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش سره د لیدو پر مهال وویل لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په ارتباط بدلون نه دی راغلی. د اجرائیه ریاست د اعلامیې له مخې عبدالله عبدالله د افغانستان د روانو ستونزو د له منځه تلو لپاره د سیمه په ځانګړي ډول د پاکستان پر همکاري ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی. دا غونډه نن پرانستل کیږي. د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وڅلويشت وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. چارواکي وایي په څلورویشت ساعتونو کې د صفر درې ځانګړې قطعې په سیمه کې عملیات کړي چې په دې عملیاتو کې یو څلویښت نور وسلوال ژوندي نیول شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دوراني په دې اړه ازادي راډیو ته په خبرو کې زیاته کړه. د شاغلی دورانی په وینا په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی او وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د فراه ولایت د کډوالو او ستنیدونکو چارو ریاست وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه ولایت کې په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. د فراه ولایت د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس رحمدین ریګوال ازادي راډیو ته وویل
اول د جنوري څخه تر اوسه موږ 15,525 فامیل عریضې د ولایت د مقام څخه پسته یکم څخه زموږ ادارې ته راغلي دي.
د شاغل ریګوال په وینا د بې ځایه شویو کورنیو سروې جاري ده او ډېر ژر به له هغوی سره بشري مرستې وشي. د افغانستان او هند د ملي ټیمونو کرکټ لوبه نن د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 پیل شي. د آسیایي جام په لړ کې دغه مسابقه نن په دوبۍ کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ټیم له یو پلان سره د مسابقې ډګر ته وځي.
د افغانستان کرکټ ټیم له دغه سره ته پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په ښه موازن پلان سره د هندستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي.
هند د ټولو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. افغانستان د دویم پړاو دوړه مسابقه یو پاکستان بل بنگلاديش ته پایللی. تمه ده چې د بریتانیا سریعظم تریزا می با په نیویارک کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په کتنه کې په ایران کې د یوې زندانی ایرانی ول اصلي میرمنې د خوش کېدو غوښتنه وکړي. نازنین زاخري رات کلف د تامسون رویټرز خیریه بنسټ کارکونکې ده چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د ایران په هوایي ډګر کې ونیول شوه. نازنین زاخري په دې تور چې د ایران د اسلامي نظام د نسکورولو په پلان کې لاس لري په 15 کاله بند محکومه شوې ده. د تریزا می دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د بریتانیا سریعظم به د ملګرو ملتونو د عمومي بلې پسند کې له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري او تمه ده چې د میرمن زاغری د خوشکولو په ګډون پر یو لړ مسایلو به خبري ورسره وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د ایراني چارواکو هغه تورونه رد کړي دي چې وایي په اهواز شاد کې پر یو پوځي پریډ په تروریستي برید کې د امریکا لاسو. ماتیس پرون د امریکا په دفاع وزارت کې د سرګندونو پر مهال دا ادعا خندونکې وبلله او وی ویل چې سپینې ماڼۍ د حمله په هماغه ورځ وغندله. ایرانی چارواکی وای چې په جنوبی شهر اهواز کې په دې حمله کې د یو څلور کلن ماشوم په ګډون ټول 25 کسان وژل شوی دي. د ایران مذهبي مشر ولسمشر او نورو چارواکو ویلي چې دا حمله په سیمه کې د امریکا ګوډاګي رژیمونو ترسره کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویل چې ایرانی چارواکو تر اوسه لږ تر لږه درې هیوادونه او یوه تروریستي ډله په دې حمله تورن کړي او زیاته یې کړه وبلیدل شي چې دا لیست نور څومره اوږدې شي. اسرائیل روسیې ته د هغې پریکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریې ته د توغندیو هوایي دفاعي پرمختللی سیستم ورکړي. د اسرائیل سریعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې دا اقدام به دغه جګړه ځپلې سیمه نور هم بې ثباته کړي. دواړو مشرانو د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 24 ټلیفوني خبرې وکړې. د نتنیاهو دفتر ویلی دی د پوتین ته وویل چې پرمختللی دفاعي سیستم غیر مسؤولو لاسونو ته ورکول به په سیمه کې خطر لا پسې زیات کړي. ده زیاته کړه چې اسرائیل به د خپل امنیت او ګټو دفاع ته دوام ورکړي او په سوریه کې به ایرانی نظامي اهداف په نقشه کړي. دا د دې ساعت خبرونه اوس هم ستاسو پام د ځوان فکر خپرونې ته راګرځوم چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستان پام دې لپاره کو د ځوان فکر د دې ونې په خبرونه باید درته ویم چې په خبرونه کې را سره وبید الله وبید د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. د خبرونه موضوع مو د کرکټ بالی کرکټ لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل د افغانستان د کرکټ لوبډلې په آسیایي سیالیو کې تر اوسه پورې چې کوم سیالۍ کړې دي څلور سیالۍ کړې دي دوی ګټلې دي دوی بایللې دي والی او نن خپل وروستۍ لوبه د هند سره کوي چې څلور بجې د افغانستان په وخت باندې دغه لوبه پیلېږي. په دې تړاو مو د کرکټ ځوان څارون کی د عبدالی کرکټ اکاډمۍ مسول خاغله نصر احمد صافی او دغه شان د کرکټ بورډ په خالي رسنی سلاکار خاغله زیاد ودان را بلل استډیو کې را سره دي. دغه شان او مغتل چې د افغانستان له کرکټ بورډ نه هم یو څوک لزان سره ولرو خو د بوختیاو لامل دوی حاضر نشول چې په دغه خبرونه کې مکسره ګډونو کې. په هر حال درنو ملمنو خره خلاص تاسې دوستانو تاسو هم کولای شئ د ټلیفون په لیکه را سره یو ځای شئ. د ټلیفون شمیرې مو 0999 15 او 0902 15 55 په دې ټلیفون شمیرو را سره اړیکه ونیسئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دغه شان کله درنو ملمنو څه پوښتنه لرئ اغه هم مطرکای رسو خغله وطن تاسو ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له سریلانکا سره په ډیر خلو به وکړه سریلانکای وګټلو. دغه شان د بنگلاديش سره خپل لومړی لوبه ډیر خاو کړ په ډیر لوی توپیر بنگلاديش مات کړو. ولې دوه وروستۍ لوبه چې یو د پاکستان سره او په بیا ځلی له بنگلاديش سره د دوه لوبه دوی وبایللې. کدار ته وای چې د دغه ماته هدف دغه پرلپس ماته هدف چې ډیر غن خبرګونونه هم را پاراولې دي څه کېدل شي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو ډیر د قدر وړ کارکونکو مشرانو تخنیکی همکارانو ته بل ملما صفای سیپتا ډیرو معزز اوریدونکو ته چې زموږ غږم د اوس ازادي رادیو ناوري سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم د ایشیا کپ په روانو لوبو کې افغانستان لومړی دوه لوبې ډېرې په زړه پورې لوبې وکړې چې لومړۍ لوبه یې له سریلانکا څخه وګټله او دوهمه لوبه یې له بنګلادیش څخه وګټله. واقعا خوندورې لوبې یې وکړې او بریا یې وستایل شوه. ولې له بده مرغه وروستۍ دوه لوبې چې یوه له پاکستان سره وه او بله بیا هم له بنګلادیش سره وه هغه لوبې وبایللې. چې ستا د خبرې په تایید باندې چې له ګڼو غبرګونونو او نیوکو سره لوبډله مخ شوه. یو خدا چې کله چې موږ مینوالو ته خلکو ته ملت ته ولس ته د دې حق ورکوو یا دا ترې غواړو چې خپله لوبډله تشویق کړي مینه ورکړي ملاتړي وکړي بیا دوی دا حق هم لري دا حق ورسره خوندي دی چې په خپله لوبډله باندې نیوکې هم وکړي. ولې اوس دغه د کرکټ پوهه چې دا په عامه کچه باندې یو څل وړه شوې ده او لږ تر لږه هر څلورم کس هر دریم کس په کرکټ باندې و اندازه پوهیږي. څومره چې کرکټ ته مینه ورکوي هماغومره هڅه کوي چې په کرکټ باندې سر هم خلاص شي. که څه هم پاکستان یو کمزوري لوبډله نه وه پاکستان هم بشپړ غړیتوب لرونکې لوبډله ده زموږ نه تجربه هم زیاته ده او د هغې باوجود هم موږ ورسره ښه لوبه وکړه لوبه یې باید وستایل شي. خو زما نظر دا دی چې یوازې ښه لوبه کفایت نه کوي باید موږ لوبه ګټلې وای. کله چې یو داسې لوبډله چې هغه قوي لوبډله بلل کېږي، هغه بشپړ غړیتوب لرونکې لوبډله وي، هغه بیا یو د افغانستان غوندې یو لوبډله داسې حالت ته راورسوي چې له ماتې سره مخ کېدونکې وي، یعنی داسې یو اټکل کېږي چې کېدای شي پاکستان ماتې وخوري. دې وخت کې بیا نو پکار ده چې موږ سمه استفاده وکړو، پوره استفاده وکړو، او پاکستان ته مو باید ماتې ورکړې وای. ولې چې هر وخت هم داسې چانس نه پیدا کېږي چې ته به یوه قوي لوبډله تر دومره کمزوري حالت پورې رسوې. نو زما په نظر باید هغه لوبې موږ ګټلې وای. ښه، ولې مو ونه ګټلې، ولې مو وبایللې، دغه لوبې ستونزه څه وه؟ که نه زما په نظر باندې یو خدا چې اول لوبډل مشر ته راځم، زموږ لوبډل مشر چې کله هم ښه کپتانی کړې ده، بیا یې ښې منډې نه دي کړي، او چې کله یې بیا خپلې شخصا ښې منډې کړي دي، ښه لوبه یې کړې ده، بیا یې کپتانی نه ده کړې. په هغه لوبو کې چې موږ وګټلې، که څه هم د ده خپلې منډې ونه کړې، خپله کارکردګي خوندوره نه وه شخصا د ده، ولې هغه لوبډل مشري په ښه شان اجرا کړه، هغه لوبې یې وګټلې، او دا وروسته به یې چې بیا خپله منډې وکړي، بیا به یې کپتاني ښه نه وه. زما په نظر باندې یو دلیل ده، او دویم دلیل دا هم و چې موږ په لوبډلو کې هیڅ تغیرات رانه وستل. اوس که سړی په لوبډله کې هغه وخت تغیرات رانه ولي چې لوبډله پرله پسې بریاوې لري، نو یوه خبره، او کله چې سړی لوبې بایلي، بیا خو باید سړی خپلې هغه د ضعف نقطې مشخصې کړي، په هغې باندې کار وکړي، لوبغاړي تبدیل را تبدیل کړي تر څو مخه ونیول شي. د شهزاد هغه فټنس چې د ده خراب دی، هغه چې دای سم کیپینګ نشي کولای، کیچونه ترې ډراپ کیږي، یو لامل دام کېدای شي چې موږ د وروستۍ دوه لوبې وبایللې. او د اوپننګ یا د پیل چې بې خونده و، یا ښه نه پیل، یعنی بد پیل، یعنی خراب اوپننګ، هم د دې لامل و چې موږ په لوبډله باندې فشار زیات شي او لوبې وبایلو. یو بله خبره دا چې موږ تا پوښتنه وکړه چې دا د وروستو دوه لوبو د بایللو، په دې دوو لوبو کې زموږ ډېره تکیه په دې وه چې موږ خپله خواري، خپل کار چې باید وباسو، زموږ لوبډلې باید ایستلی وای، هغه یې وروستیو اورونو ته پرېښوده. یعنی په وروستیو اورونو باندې ټوله اتکا کول زما په نظر باندې سم نه دي. باید هر اور نه په خپل ځای کې استفاده وشي، او که هر اور لوبېدلو ته نه جوړېږي، راتلونکی اور کنی بل اور کنی بل اور، زما په نظر باندې اوس هم دا دوه لوبې خو موبایللې دي، که څه هم یو انګیزه دام ده، یو خبره دام ده، یو فکر دام دی چې د هندوستان سره راتلونکې لوبه چې نن موږ لرو، موږ ترې کپ ته نشو تلای، شیا کپ ته نشو تلای، نو دومره مهمه نه ده. ولې زما په نظر باندې مهمه ده، هر لوبه مهمه ده، هیڅ داسې لوبه نشته چې هغه مهمه نه ده. دې باندې دې کار وکړي، هغه خو مو اوس وبایللې، او نیمګړتیاوې ما درته وښودې، علتونه یې زما په نظر کېدای شي سم نه وي، خو زما نظر دا دی چې موږ په خراب کیپینګ باندې وبایلله، په بیکاره لوبډل مشرۍ باندې موبایل له
هغه په خپل ودانې موضوع بل دغه د شتا سی ول چې کله لوبډل مثلا یو لوب وبایلی ویل خپل ضعیف پوینټونه چې دی هغه یاداش کې مثلا بدلون راشي په اخی برخه کې. یو د موضوع دی ودا چې مثلا ما کرکټ نه ډېر کړی، ولی فوټبال می ډېر کړی. کنه فوټبال کې اته د لوبډل مشر په توګه هم پات شوی، او د روزون کې په توګه هم پات شوی. ما نو زه فکر کوم چې دغه پکې وی هم نه، مثلا کمزوري ټکی پکې نه وی هم چې هغه هغې ته پام کوي. ولې موږ په داسې کول چې مثلا یوه لوبډله به قوي لوبډله وه، پیاوړی به وه، هغوی سره مخ کېدو، نو هغوی سره به پلان به بدلوو چې مثلا دی اوس څه رقم ته پلان سره به هغه پخواني پلان سره د سره مخ ته نه شو تللی. څه ډول دا خپل ترتیب د ټیم دا تنظیم کړو، ترتیب بدل کړو، بل ډول کې کړو چې د لوبډله سره مقابله وکولی شو. بیا بله لوبډله چې راغله مثلا هغه کمزوري لوبډله وه، هغې لپاره به هم ترتیب بل شان کې. آیا فکر نه کوئ چې په دغو لوبو کې مثلا چې کومه مونږه د سریلانکا سره وکړې، پاکستان د بنگلادیش سره، بیا پاکستان ته چې راتلو، دلته هم باید یو څه بدلونونه راوستي ول، مثلا یا ځینیا کسان چې مثلا وروستي اورونو کې توپچونه کول، هغه هم را مخکې کړي ول، یا مثلا هغه وروستي اورونو کې چې کتل مثلا چې اوس ضرورت دی، او چاته چې مثلا تیب ز توپونه باید وکړي، هغه هم باید راوستي. فکر نه کوئ دا ترتیب ته یو څه بدلون ورکول پکار وو؟
دا خو زما نظر به، یا به خپل نظر وبولم، یا که خپل ونه بولم، مسلکی نظر هم ښایي داسې وي چې یو لوبډل مشر یا یو کوچ چې خپل لوبډلې ته پلان ورکوي، هغه یو پلان نه ورکوي، هغه لږ تر لږه دوه پلانه خو ورکوي، اے او بی پلانونه. هغوی ته شرایط ښودل کیږي، هغوی ته حالات ښودل کیږي چې که وضع داسې وه، شرایط داسې وو، تاسو به دا په دې دې مسایلو په دې شرایطو تاسو به ای پلان عملي کوئ. که چیرې بیا د ای پلان د پلي کولو شونتیا نه وه بیا به تاسو بی پلان عملي کوئ. ولې په دې وروستیو کې ما چې دواړه لوبې کتې ما داسې هېڅ داسې غټ توپیر داسې غوڅ توپیر داسې غټ توپیر ما نه لیده چې دوی د خپل پلان بدل کړی وي، له تیرو ماتې نه دې زده کړه کړې وي، یو بدلون دې راوستی وي. د دوی غټ بدلون به همدا و چې پښتنه به دې کوله چې احمد لاړو محمود مو واخیستو، سبا به بیا محمود وای نه محمود میشته که احمد مو واخیسته که نه. په داسې حال کې چې موږ هلته ډېر ښایسته لوبغاړي لرو ورسره تللي دي، د همدې لپاره اخیستل شوي دي. که تاسو وخت راکوئ او وایئ چې بدیل وړاندې که زه په هماغو لوبډلو کې په استدلال سره درته وایم چې دوی په دې لوبډله کې دي په کوم دلیل دي، په کوم ځای کې بدلون راولي، څنګه دی راولي. اوس مثلا موږ یو دغه دی ګلبدین نایب زموږ سره راسره دی. ګلبدین نایب دی نه یې په توپوهنه کې خوند و په دې تېرو لوبو کې، خو تاسو شهیدان یاست، او نه یې په توپ اچونه کې خوند و. نو د دې لپاره که دوی سید شیرزاد اخیستی وای چې هلته زموږ فاسټ بالر دی، کینلاسی بالر دی، او که هلته وانه اخیستم اوس یې واخلي د ګلبدین نایب په ځای باندې واخلي د هند خلاف، ولې چې هند یو قوي لوبډله ده که موږ غواړو چې د فشار سره یې مخ کړو، یا موږ مثلا ټارګیټ موږ ورته کېښود غواړو چې ژر چیس نه کړای شي، شیرزاد ته زه اړتیا وینم، هغه دې واخلي. کینلاسی بالر دی او تیز بالر دی، بالی سوینګ لري، کولی شي چې د دوی لوبډله د مشکلاتو سره مخ کړي. همدارنګه که د سمیع الله شینواري په ځای چې اوس یې خوند نشته، خو تېره لوبه کې تاسو ولیده چې خلک بال بونډری ته شړي د بیټ ګزار کړ که نه، او همداسې منډې هم ونه کړې. شرف الدین اشرف ورسره دی، هلته بې ولی دی، په یو لوبه کې چانس ورته ورنه کړ، چانس دې ورکړي. ولې چې شرف الدین اشرف چې دی هغه تکړه دغه دی لوبغاړی دی، دې سره به زموږ دغه هم قوي شي، بال به هم ورسره قوي شي. ولې چې هغه هم توپوانه کولی شي، هم لیفټ هم سپینر، یا کینلاسی ورو توپ اچونکی دی. زموږ په لوبډله کې ورو کینلاسی توپ اچونکی نشته، په داسې حال کې چې بنګال سره، بنګلادیش سره شته، پاکستان سره شته، هندوستان سره شته. نو زه وایم که شرف الدین اشرف واخلي د شینواري په ځای باندې ډېر به موثر. او بله خبره دا ده چې هغه بیټسمین هم دی، توپوهونکی هم دی. نو په دې صورت کې به زموږ او بل یو د احسان جنت په باره کې یو نظر وایم چې زموږ لپاره ډېر خستکون و، ډېر ستړی کوونکی و، ځکه چې تو د توپوهنې ښه پیل ښه پای ځان سره لري. کله چې توپوهنه ښه پیل شوه، اوپننګ ښه وشو، حتماً په ټولو لوبو باندې تاثیر لري، د ټولو لوبغاړو په مورال باندې تاثیر لري. او زموږ ورور احسان جنت به په ډېرو کمو منډو باندې به وسوځي، په ټولو لوبو باندې به پریشر واچوه، فشار. نو که په ځای جاوید احمدي واخیستل شي، هلته ورسره دی، تکړه دی، توپوهونکی هم دی، یعنی موږ به فقط یو مجیب او یو دا شیرزاد، دا دوه به داسې بلران ولرو چې توپوهنه نشي کولی. نور به موږ نه توپوهونکي هم ولرو، او د بلرانو برخه به هم قوي شوي وي، هم به ورو توپ اچونکي ولرو، هم به تیز توپ اچونکي ولرو.
ښاغلی ودان، بیا هم تاسو ته راځو، فقط یو لنډ بر ډول باندې ځواب ورکوي. خو ځینې خلکو بیا داسې هم لیکلي دي چې که پاکستان لوبه وګټله، نو خصوصا د ځانګړي رول پاکستان په لوبې په اړه چې افغانستان زړونه وګټل، په دې اړه تاسو
دې نظر سره خو زه موافق نه یم، ځکه چې موږ چې چیرته لوبډله لیږو، لوبډله موږ د لوبو ګټلو لپاره لیږو، زړونو ګټلو ته یې نه لیږو. ما یو ورځ مخکې یو مرکه کې دا خبره کړې وه چې موږ لوبډله هلته عاشقۍ ته نه لیږو چې زړونه وګټي، موږ لوبو ته لیږو چې لوبې وګټي. نو زه وایم چې دا زړونه د پاکستان ګټلی وای، لوبه د موږ ګټلی وای. خو بیا هم زه په خپلو اتلانو باندې ویاړم، دا لوبې دي دې کې ګټل او بایلل زه منم چې شته، خو زما اعتراض په دې ځای باندې وي چې منم چې لوبه کې ګټل او بایلل شته، خو ګټلې لوبه کې بایلل بیا خوند نه کوي.
بله ښاغلی صافی، تاسې که راته ووایئ د ښاغلي ودان خبرو ته په پام سره چې دوی کمې خبرې وکړي، ستاسې په نظر باندې دغه دوه لوبې افغانستان ولې په پرل پسې توګه باندې وبایللې، حال دا چې دوه لومړۍ لوبې مونږ ګټلې وي او په ډېر ښه توپیر سره مونږ خپلو مقابل لوبډلو ته ماتې ورکړې وه.
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلامونه، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، همداسې ګران ودان میلمه ته هم سلامونه. د ودان صاحب د خبرو په تایید، ودان صاحب وویل چې پرله پسې مو دوه سیالۍ وبایللې، بلکې هغه ګټلې سیالۍ وي چې مونږ وبایللې. چې مونږ کله سیالۍ وبایللې، نو بار بار مونږ همغه تیرو لوبغاړو ته بیا موقع ورکوله. نو په کار دا وه چې دلته مونږ بدلون راوستی وی، همداسې شرف الدین اشرف ته موقع ورکړی وی، همداسې سعید شیرزاد ته موقع ورکړی وی. نو بار بار مونږ بیا همغه نجیب الله زدران لوبو، همغه سمیع الله شینواري مو لوبو. نو د ودان صاحب خبرو په تایید چې باید هغه لوبغاړو ته موقع ورکړې وه. کوم چې لیفټ آرم سپینر او همداسې لیفټ آرم فاسټ بولر سعید شیرزاد.
بله ودان سی بیا موضوع ته اشاره وکړه چې مثلا فټنس برخه کې کنه چې ځینې لوبغاړي فټنس نه لري په دې برخه کې مثلا فکر کوم چې هر ټیم لوبډاله یو یو ځانګړي معیارونه لري اته یو ځینې طبي ټیسټونه دي چې هغه باید ترسره شي چې سړی فټنس ته آماده نه وي باید دغه نه شي. آیا فکر کوئ چې مثلا دغه کسان چې لاړ دي د فټنس له نظره دوی دغه معیارونه پوره کړي دي چې دوی لاړ دي په لوبه کې په هغه په نړیوال ډګرونو کې مثلا لوبې دوی کوي؟
بالکل تورمان صاحب دا باید ووایو چې دلته باید هغه کوم لوبغاړي چې راځي هغه د فټنس په اساس راځي. فټنس به ټاپ کوي بیا به راځي د واضح دانه چې مطلب زه بیټنګ کوم بالنګ کوم او فټنس مې زیرو وي صفر وي. نو دلته باید موږ هغه ته منیر احمد کاکر ته باید هم موقع ورکړی و ځکه شهزاد محمدی مسلسل کیچونه وغورځول همداسې بیکاره کیپینګ یې وکړ په بیټنګ کې چې ته کومه تمه وه هغه یې هم ونشو کړی. نو باید منیر احمد ته هم موقع ورکول شوی وه.
بله وطن صاحب یو بله موضوع هغه ده چې ډېری خلک داسې هم وایي مثلا تاسې د ځینې لوبغاړو نومونه یادونه وکړه زه یې نه یادومه چې دوی ښه کارکردګي نه درلودله. ولې دوی دا موضوع یادوي چې په کرکټ بورډ کې د دوی نږدې کسان یا په لوبډله کې دوی نږدې کسان ته په پام سره دوی ته بار بار چانس ورکول کېږي او په دې توګه باندې د نورو هغو وړو کسانو وړو ځوانانو هغه کم حق چې دی هغه خوړل کېږي او دوی نه پرېښودل کېږي چې ولوبېږي په سترو میدانونو کې په لویو میدانونو کې چې دوی حق دی. تر کومه پورې دا موضوع تاثیر تایید ور ده تاسو پخوا تاسې هم د کرکټ بورډ کارکوونکي وایي آیا دا موضوع واقعا موجوده ده په کرکټ بورډ کې؟
تر ډېره پرې دی تاییدوم تر ډېره پرې دی تاییدوم خو دلته یوه برکي موجوده ده. دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې په کرکټ بورډ کې هغه کسان چې یو د کرکټ بورډ د ادارې برخه ده یو د مسلکي تخنیکی د کرکټ برخه ده. د په تخنیکی برخه کې چې څوک مسلکي په کرکټ کې هلته انوال دي مسؤلیتونه یې دي د هغوی چې څوک هلته په لوړو موقفونو باندې کار کوي له بده مرغه له خپل صلاحیت نه پکې سو استفاده کیږي د وړ کسانو په ځای خو چې بې واسطې دي د واسطې کسان راځي. یو خبره. دوهمه خبره چې بیا د خلک دانی وکه کوي او د خلکو دانی وکه تر ډیره بریده په زاهده لکه مبالغه خو پکې کیږي خو تر ډیره بریده په زاهده. دوی ورته دوه دلایل مخې ته کوي. یو دلیل دوی دا وایي چې کله چې زه منهیز دی یو مشر ورور کرکټر یم حتما زما د کورنۍ نه کرکټر راځي. یو متل هم دوی د استدلال لپاره وړاندې کوي چې د باز لزالې د باز بچای راوځي. یو استدلال دوی دا وړاندې کوي او دویم استدلال دوی دا وړاندې کوي چې تاسو راشئ د زما د ورور که زه دلته د ده واسطه نه یم د زما ورور په استعداد باندې راغلی دی. د دې لپاره زه د دواړو لپاره دلایل لرم او باریکي هم درته په ګوته کوم. یو دلیل دا دی چې دوی هیڅکله نه دي حاضر شوي چې د خلکو اعتراض ته په ثبوت باندې ځواب ووایي ورته ووایي چې راشئ دا مطبوعاتي کنفرانس ته اعتراض لري چې دا کس د په واسطه ولوباوه راشه دا څوک بدیل چې ته وړاندې کوې مثلا ته د ګلبدین نایب بدیل وړاندې کوې یا د احسان جنت بدیل وړاندې کوې یا د کریم جنت بدیل وړاندې کوې راشه وګوره د ده پرفارمنس څه دی د ده څه دی د ده رن ریټ څه دی او د ده څه دی که نه د ده لوبې څومره دي منډې څومره دي وکټې څومره دي. یعنی دوی تر اوسه یو مطبوعاتي کانفرنس نه دی ورکړی د خلکو په مخ کې چې په دوی ثبوت کې چې ستاسو یا د ولس ادعاوې په بنسټ دي. نو دا خبره یې ځکه نه درسته ده. دوهمه خبره دا ده چې که د دوی لوبغاړي چېرته لږم ښه لوبه وکړي هغه یې په یوه لوبه پورې یو کال خوري. یعنې که یوه لوبه یې ښه وکړه یو کال زه تی معاف دی ولې چې خو لوبه یې وکړه او دا بل بې واسطې لوبغاړی چې دی هغه که پنځه لوبې ښه وکړي تر پنځو میاشتو زیات نه شي چلېدی نور بیا دغه کیږي. بله خبره دا ده چې که د دوی لوبغاړي هغه لوبغاړي چې هلته واسطه لري چې د واسطې لوبغاړي ورته وایي او موږ تاسو په دې اصطلاح باندې سره پوهیږو چې کوم خلک هغوی ته هلته امکانات او بې واسطې لوبغاړي ته امکانات دا توپیر لري. یو بې واسطې لوبغاړی هغه ډول چې د اکیډمۍ د کرکټ بورډ نه استفاده کوي او یو د واسطې لوبغاړی چې استفاده کوي دا فرق لري. د واسطې لوبغاړی د کرکټ اکیډمۍ ته څلورویشت ساعته لاسرسی لري او بې واسطې لوبغاړی هغه ډول لاسرسی نه لري. د واسطې لوبغاړی کمپونو ته اخیستل کېږي، په واسطې لوبغاړی نه اخیستل کېږي. کله چې زه یوه دوه لوبغاړی وي، د یوه ته ټول امکانات په لاس کې ورکړم، ټول امتیازات، او د بل ګوښه کې وساتم. حتمی ده دستا ورور ده چې ته یې واسطه یې، دا حتما اول خو تکړه کېږي، ولې چې هلته امکانات دی په لاس کې ورکړي. ته یې ورور، هلته یې بستره شته، هلته یې میلمستون شته، هلته په وخت باندې ډیلی ورکول کېږي، په وخت باندې میچفیس ورکول کېږي، په وخت باندې کار خلاصیږي، ټول کارونه یې په وخت خلاصیږي. او هغه نو حتما هغه ټینشن نه لري، هغه ذهني ستونزه نه لري، هغه کارونه مخکې وړي. او هغه چې بې واسطه دی، هغه دغسې مشکلاتو سره مخ کېږي. نو په دواړو د دې باوجود هم، د دې باوجود هم چې امکانات او امتیازات د واسطې لوبغاړو په واک کې ورکول کېږي، د هغې باوجود هم د غریب سړي زوی او د هغه بې واسطې لوبغاړی خدای په ښځه لولی دی، او هم یې بیا ملت په څنګ کې درېدلی دی او غوښتنه یې ورته کړې ده. اوس موږ به فرض کړو په دې دغه خلک چې په دې ځوانو لوبغاړو باندې ټینګار کوي، په راتلو باندې بې څه نه کوي. اوس اول دا راشد دی، خو دا خو که څه هم پخوانی دی، خو بیا هم ځوانو لوبغاړو جملې نه حسابېږي. راغی ټول نړۍ کې وځلېده، مجیب دی، خو دغه ولس حق ورته غوښته چې رامخ کې کوي، رامخ کې کوي، چې رامخ کې کړو کوم ځای ته ورسېدو. حضرت ځای ونه یې اخیسته، نه یې اخیستې، خلکو فشارونه نه یې دوه لوبې کې واخیستو، څنګه لوبې جوړې کړې، څه کانې یې وکړې. همداسې حشمت شهیدي بیچاره، کله به وي چې زخمي دی، کله به وي چې ناروغ دی، کله به وي چې د لوبو نه دی، کله به وي چې د 20 نه دی، بیا به کله ویل چې نه د ون ډے نه دی. هغه چې پورته کړو په د ایشیا کپ کې تر ټولو زیاتې منډې چې دي د دغه دي د حشمت شهیدي دي. ولې چې حشمت شهیدي په د تیرو ایشیا کپ لوبو کې 203 منډې کړي دي. شهزاد 144 کړي وي، رحمت شاه ټولې مجموعي منډې 143، اصغر افغان 145، احسان جنت 1 نبی 1 سمیع الله 46، او نجیب 1 منډې په د تیرو ایشیا کپ څومره سیالۍ چې موږ کړي دي. یعنی تر ټولو زیاتې منډې د حشمت شهیدي دي. نو دینه معلومیږي چې په ځوانو لوبغاړو کې استعداد شته، ځوان لوبغاړي ځلیدلی شي که موقع ورکړل شي، که چانس ورکړل شي. او زما هیله ترې دا ده چې دا کرکټ چې دی، دا د ټول افغانستان دی، دا د ټول افغانستان دی، د ټول افغانستان شریک مال دی، د ټول ملت دی. لطفاً په دې کرکټ باندې د رحم وشي او وړ کسانو ته پکې ځای ورکړل شي.
ډیره مننه ودان صاحب. خاخره صافی او بل پښتنه غدا چې ما چې کوم سوشل میډیا تعقیب کړه، فیسبوک په هغه کې ځینې کسانو اندېښنې ښودلې، ځینو کرکټ کلوب ډله چې دا ستایلې ده، په هر حال منفي او مثبت ټول بدلونونه نشته. چا همداسې لیکلي ول چې وروستي بدلونونه د کرکټ بورډ په مشرتابه کې په داسې یو حالت کې چې لوبډله په آسیایي کپ کې لوبیږي، ډېر مهمې لوبې دي، دغه بدلونونو هم په دوی باندې کېدای شي تاثیر کړی وي او یو ډول رواني فشار لاندې راغلی وي، ځکه هم دغه دوه لوبې چې وروستۍ وي دای بایلو دي. ستاسو په نظر دا څومره مثلا اغیز درلودلی شي؟
زه باید ووایم چې په سوشل میډیا کې چې کوم ملګرو مطلب هغه منفي پوسټونه کړي دي چې د کرکټ بورډ د مشر بدلیدل یا مطلب پخوانی مشر یا اوسنی مشر راتګ، زه باید ووایم چې بالکل دا تاثیر نه کوي. تاثیر په دې خاطر نه کوي چې ستا په میدان کې لوبډل مشر نه دی بدل شوی، ستا د ادارې مشر بدل شوی. ودان صاحب همداسې به یو کنه، ستا د ادارې مشر بدل شوی په لوبډله کې، ستا د لوبډلې مشر نه دی بدل شوی. نو دا په لوبډله باندې هیڅ تاثیر نه کوي، منفي
منفی تاثیر نه لري. بله، په هر حال قدرمن اوریدونکو، ورزو یوې لنډې دمې ته، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. زموږ تلیفون شمیرې ځان سره یاداش کړئ، تاسې اتمن څومره چې مو په فیسبوک کې په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کړي، اتمن په اندې اندازه پوښتنې هم لري چې لمنو سره مطرح کوي، نظرونه خپل مطرح کوي. ډاډه یم چې اړیکې به ډېرې وي. 0999 45 40 0 1 2 2 5 5 دا مو تلیفون شمیرې دي. موضوع مو کرکټ ته په خبرونه کې را سره مېلمانه دي. ښاغلی زیان دان د کرکټ بورډ پخوانی رسنی سلاکار، او خاغله نصر احمد صابه د عبدالی کرکټ اکیډمي مسول. د غشان موږ د کرکټ بورډ داري مسولین ته هم بلنه ورکړې چې په دغه خبرونه کې سر غډونو کې، خو د بوختیاو لاملې ونشول کړی چې په دغه خبرونه کې موږ سره غډون وکړي. لدی عمل کوم پښتنې دوی ته راځي کېدې، نو موږ دوی ته بلنه ورکړې وه. کاشکې دوی را سره وي چې د پښتنې دوی جواب کړی وي. یو لاندې دمې ته ورسو.
ځوان فکر،
متاسفانه د موږ پانتونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون باید تطبیق شي. کله د قانون تطبیق شي
الان شری دا د ملت د ملاتیر دی، که د ملت د ملاتیر سمې نو ټول د حساب سمې ډېر څه پرمختګونه شوي دي.
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هره سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
قدر من اوریدونکو خره خلاص بیا هم ازادي رادیو ده د ځوان فکر خبرونه. موضوع مو لکه څنګه چې مخکې هم ویل د افغانستان د کرکټ لوبډلې ورسته سیالي دي، باید وي چې نن د دغه لوبډلې ورسته سیالي په آسیا جام کې ل هندستان پیوړې لوبډلې سره ده. دغه لوبا 4 بجې د افغانستان په وخت پیلېږي، حتمن وګورئ. بیا هم راځو په دې اړه بحث ته. تاسو درنو ملمنو تلیفوني اړیکې اخلو، درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ او دغه شان نظرونه هر څه چې لرئ له موږ سره یې شریک کړئ. بلې، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ، مهرباني.
السلام علیکم. تاسو ته تاسو
بله مهربانی وکړئ. بله، فکر کوم چې د دغه ورور اړیکه له موږ سره پرې شوه. په هر حال نورې اړیکې را سره دي، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده، بلې ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام سر، څوک په خیر؟
وعلیکم السلام، څوک له کومه ځایه؟
زه مننه فرهاد ما د کندهار له میوان ولسوالۍ نه.
فرهاد د کندهار ولایت څخه، مهرباني وکړئ.
مننه، زه د کرکټ په اړه وایم او دا ورستۍ لوبې چې موږ بایلوي، زه وایم دا موږ باید ناهیلي نه شو او پر لوبغاړو زیات انتقادونه ونه کړو. ولې دا لوبې دي؟ دا ژوند دی، ژوند د ناکامۍ سره تړلی دی. موږ باید پر لوبغاړو انتقاد ونه کړو او باید هغوی تشویق کړو.
مننه فراد جان، ژوندی اوسئ، کور ودان، د هر چا خپل نظر دی. بلې، موږ انتقادونه هم شوي په ټولنیزو رسنیو کې، مثلا مېرمانه څه وایي، نور څه څوک، هغوی د ښېګڼې لپاره وایي چې په راتلونکي کې هغه د ضعیفې نقطې چې دي، ضعیف ټکي چې دي، هغه په مثبتو واوړي او هغه تشې چې دي هغه ډکې شي. په هر حال بل اورېدونکی را سره دی، بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده، بله مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک لکم زه؟
محمد.
بله،
محمد لال غزنی ولایت خوړی.
محمد الله جان له غزنی نه، مهرباني وکي. بله مهرباني محمد الله جان،
ما خدای نظر ترمن صاحب چې دا لوبډه کې سی او لوبغاړی ونه شلی پر له پښې لوبه تک ته نه کی.
اغه واستم نه دی وستل وغړ دی، وستل وغړ دی، لوبړل کې ډېر شي وای مو له شي ګور له فایش شي وای، وستل وغړ نه کېد ټول ټول ملت لوبړل دی ولا ټول نه ده. مننه مامانه احمد الله جان، ژوندې اوسې. بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده، بلې
بلې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک لکه مزه؟
متیولہ
جان له کندهار ولایت نه مهرباني وکړه متیولہ جان
دغه دا پښتنې مې د مېلمنو څخه کول چې دا کله افغانستان کې ټیم ډېر پاتې او په اخر کې دوی سلو لوب کوي چې دا ولې سوی لته دلته چې کله موږ ناست یو د کرکټ شو کې زه خپل نه دا کوم خلک چې موږ خپل دا په پوهیږو هغه وایي چې دا وکټ په اخر کې پاتې شو دی بس تیزه بازی اوس بیا کار څو مونډي پر کېږي دوی وکټ ټیم ډېر پاتې بیا په اخر کې بازی پیلو ژوندونه پاتې هغه هم نتیجه جوړولای دا غټه ستونزه ده په دې کې موجوده به تاسو ونه کې هغه نور ملکونه کته تاسو بازان لیدلی چې وکړي پر هغه سربېره چې وخت راورسېږي چې بالونه لږ جوړې یو وخت پاکستان او د افغانستان بازي او دوستانه په دوبۍ کې ما په یاد په یو بال دریو کسلور بال غوښتل موږ ول دا په افغانستان وګټو مګر هغه دا په دغه پاکستان وګټو موږ دغه چې په واه باش په موږ دې نه کړې په اخیره اور کې نه کړې جوړ بستا اور دې په واه اور کې به دا واچا کا دی والي وای شو کې سیم دې وی دا ولې دا سیم ګټیاوی به نوم ګټاو ته ګوتو وای
نه مننه مننه ماتیو لا جان بل اوریدونکو هم د ازادي رادیو دا مهرباني وکي بلې ازادي رادیو دا مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
علیب جان هغه کوم د خوست ولایت ته برابر ولسوالینه
له خوست ولایت ته مهرباني وکي
خاصو واسه ځان محمدي او هغه څنګه نه باید د اوپنن ته حلري شي اساس هغه چې شرزاد ته باید مقاومت کول شي نن له وکي
bale bale اورم ساسي راک مهرباني یاداش مکړه
شرزاد ته او جاوید احمدي ته باید نن له وکي
مننه یاداش وستاس پختنه بل اوریدونکو هم خپل به من منو ته زو مهرباني وکي ازادي راټیو ده بلې ازادي راټیو ده مهرباني
مننه تاسو سلام او ټول من منو ته سلام تاج محمد له خوست ولایت مې زنګ راغله
تاج محمد له خوست ولایت مهرباني وکي وروره
د کرکټ د ورځ موږ استاد وایو نه کوم چې نشي کولی به دل نه شي هر څه خاط غوړي کرکټ د خیر مونږ دی وبدلو زه کو داس نه چې موږ به تلمر افغانستان ته بریا راوړو لکه بلل په ټیچار د کلوب غاړو او د سلیکشن د کمیټې کې ډیر تاسو باندې نوروز باندې پر کمیټې کې دغه کلوب غاړو انتخاب ته افغانستان ته ویار راوړي نه افغانستان خلک خپل کې موږ دمدا کرکټ بل نه لري په افغانستان کې پیژندل دي یو څه کټ غاړو د کرکټ کو ژوند کې هر ځوان هر نفر غاړو کې کرکټ کې ځوان غاړو کې افغانستان ته بریا راوړي یو څه دقت ټیچار دي هغه نفر تاسو چانس ورکړي چونکی نور می چونکی چې د افغانستان ته خېلې دي کې افغانستان ته ویار راوړي لږ دقت وکړ دې په دې غوړانی کمیټې کې د سلیکشن کمیټې کې دومره فساد دي درته وایم چې فساد څه کېږي په ملي ډالر راځي کرکټ ته خصم نه لګول کېږي دا تاسو د خپل ګراوند پر او بل د کرکټ د چارواکو نه وخت نه دا چې تاسو وادي کې دي چې موږ به هر لوګو ټي باندې ورکو باندې ځکه افغانستان را روانې ځای په ټي باندې نه ورکو د کېږي دا پښتنې ته باید
مننه مننه کاشکې د کرکټ بورډ چارواکي څوک راغلي ولنن د کم پښتنې چې تاسو راځي کیږي دا به هم ځواب شوی وي په هر حال خغله صافه پښتنې تاسو هم یاداش کړی ځان سره یا مغاورې دي که په دې اړه یو څو پاره تاسو نظر ورکړئ یو څو پاره به خغله ودان نظر ورکړي مهرباني
دا خو د سې د چې دی ورو ویل چې مطلب د سې هم نشي کېد چې تا غلوبډل بار بار مسلسل لوبي وګټي په کار هم د سې د چې مسلسل لوبي وګټل شي لوبي په دې خاطر به وګټل شي چې چیرې ته مضبوط لوبډل انتخاب کې نو هغه لوبډل ته تد نه کمی پر لور نزي ته به بار بار بریا وی راوړي نو دلته تاسو وکتل چې احسان جنت نوم به ذکر کوم چې دلته دغه سیاسي جام د پر انتخاب شوی وو نو زه دا وایم چې احسان جنت لا تر اوسه پورې دې ته جوړ نه وو چې سیاسي جام کې لوبیدلای وي هلته عثمان غنی وو هغه یې به د خستی وي نو کچېره ته مضبوطه لوډل جوړ کې ته بار بار بریا راځي او د ناکامۍ نوم به ان شاء الله نه اخلو
bale ودان سپ ستاسو نظر سره اتمن مو پښتنه یاد شکړی دی ورته
علیزای ول هلمند نه اړیکه قطع شوه، فرهاد له کندهار میوند نه اړیکه قطع شوه، او مدیولا له کندهار نه پوښوي پښتنه لرم خو پښتنه نه و د نظر درلوده وای چې لوبه اخره ورونو ته پرېږدي.
فرهاد اړیکه پرې نه شوه، فکر کوم هغه چې باید لوبغاړي دغه شي واڅول شي، نه دا چې انتقاد
او مدیولا کندهار نه چې و لوبه وای اخره ورونو ته پرېږدي. دا ما مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې هر اور باید خپل ځای کې و لوبه ول شي، او دې باندې به موږ نه خپل لوبغاړي ښه پوهیږي. خدا چې ولې دوی داسې کوي، فشار وي، مجبوري وي، ارت شیجی وي، خو په کار داسې نه ده، ځکه چې ټول اورونه ټولې منډې شاته اورونو ته پرېښودل، بیا هلته د وکټ هم له لاسه وځي، وکټ دې هم کمیږي، اورونه هم در باندې کمیږي، اولته منډې درته زیاتیږي، هغه ګراف لوړیږي. نو په کار ده چې د هر اور نه په خپل ځای کې سالمه استفاده وشي. او صبرای صاحب چې ول خوست نه د شازاد په باره کې ویل چې هغه باید راتلونکي لوبې نه کینول شي، یا مثال خکه کردګی نه وکړه. زه د نور خبرو سره موافق یم، خو د شازاد په باره کې کڅم زما پې نیوه کړې ده، هم په فټنس باندې نیوه کړم، په فیلډینګ باندې نیوه کړم، هم په لوبو باندې نیوه کړم. ولې د هغې باوجود هم د خواص د کرکټ خواص چې ماته معلوم دي، یو خدای چې لاشمت شهیدی نه وروسته لوړې منډې دیده دي په دې ایشیا کپ کې، نو اصولا باید ولوبېږي. که څه هم زه پرې نیوکه لرم، زه خپله سخته نیوکه پرې لرم، ولې چې د ده نه همدا تمه کېدای شي، یو پروفیشنل لوبغاړی، یو سینیئر لوبغاړی، د اوپننګ یو لوبغاړی، یو تجربه کار لوبغاړی، هغې نه دا تمه کېږي چې تر پایه ودرېږي، سینچری ووهي، دا تمه ترې کېدای شي په ونډې میچونو کې. د هغې باوجود هم دا ښه لوبه نه کوي، خو بیا هم دومره خرابه لوبه یې هم نه ده کړې. یو خو چې د ده منډې زیاتې دي، او دومره خبره دا ده چې شهزاد داسې یو خواص لري په کرکټ کې، کله کله مسلسل پاتې راځي په ټولو لوبو کې، او کله کله چې بیا یو ور سټارټ واخیست بیا په ټولو لوبو کې ښه راځي. زه وایم اوس تېره ورځ
فکر کوي ښاغلی ودان، آیا د یو پروفیشنل لوبغاړي داسې یو خواص کېدلی شي چې کله کله بار بار پاتې راشي، کله کله بار؟ زه فکر کوم که څوک پروفیشنل وي، هغه باید په ټولو لوبو کې مثلا یو شان ولوبېږي. دغه کیسه نه،
زموږ د لوبډلې هغه مهمو لوبغاړو نه خدای دې کې شک نشته.
مثلا په سوشل میډیا کې دا انتقادونه هم راغلي ول چې ډېر ځله موږ په دعاو باندې په قسمت باندې ګټو ولې، هغه څه چې باید لازمه تیاری او آمادګي موږ لوبغاړي ولري د لوبو لپاره،
دعاګانو باندې ګټلای کېدلای. سودی باید لوبډله درلودای، هغه باید هر کال باید هر ورلد کپ باید دوی وړی، ولې چې هغه ځان سره مکه معظمه لري، کعبه شریف لري، هغوی غټ غټ مفتیان لري، هغې نه وروسته عراق به درلودای، کویت به درلودای، نورو اسلامي هیوادونو به درلودای، مصر به درلودای، داسې غټه لوبډله به یې درلودای چې کیسې یې مه کوه. موږ مجاهد ملت یو، دا سړی ټول لسیزې مو په جهادونو کې تېرې شوې، خو اوس به موږ د ورلد کپونه راوړی، د هر ورلد کپ به موږ سره وایي، ایشیا کپ به موږ سره وایي. داسې نه ده، دا زه منم چې موږ الحمدلله مسلمان یو، زه په دې عقیده لرم، زموږ او ستاسو دعاوې به قبلیږي. خو دا کرکټ داسې لوبه ده، د تخنیک لوبه ده، د هنر لوبه ده، د مسلک لوبه ده. دې سره به دعاو په څنګ کې به خپل هم زور ورسره کوي، خپله به هم کار وباسي، دا یوازې دعاو ته به نه کینې، او که بیا یوازې دعاو کار وي بیا خو باید زموږ هلته
زموږ
لوبېدلی شو. نو هغه سره زه ډېر موافق نه یم، او بیا زموږ لوبغاړي داسې روږدي شوي دي، باوجود دې اوس خلک خو به عوام وي، عمرونه به د چا کم وي، څوک به زاړه وي، کم داسې کسان به وي چې هغه ځوانان دي یو څه منطقي فکر کولی شي. لوبغاړي خو ګرځېدلي دي، لوبې یې کړي دي، دنیا یې لیدلې، هغوی خو په دې پوهېږي چې دا د دعا کار نه ده، دا د پریکټس کار ده، دا د تمرین کار ده، دا د هنر کار ده، دا د تخنیک کار ده، دا د وړتیا استعداد او د ټیلنټ کار ده. هغوی خو دا پوهېږي، هغوی هم چې مرکې تر مخکې کې زما د ملت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته ډېرې دعاګانې وکړي، وسړی دعاګانې خو به موږ کوو، دعاګانې خو موږ د ټول عمر درته کوو، خو دعاګانې ځای نه نیسي که بیا یې وایي د پاکستان خلاف چې د تېره لوبه وه چې موږ وبایلله. دې مجاهد ملت چې څومره دعاګانې کړي دي، زه وایم د تېر یو کال کې به یې نوي کړي، دومره دعاګانې وکړي چې یا خدایه ته د پاکستان نه دا لوبه په موږ باندې وګټلی کې، هغه د خو نتیجه یې ورنه کړه. نو چې ور یې نه کړه، سر لام د اوسلو لوبغاړي باید دعا او پتمه کې ننی، او د خپل ظرفیت، خپل استعداد او خپل ټیلنټ نه کار واخلي. او یو خبره هغه دغه وکړه د شهزاد باره کې، ما وویل چې خیر دې کې چانس ورکړل شي ښه ده، زه زما نظر وکړه غلط وي بخښنه غواړم. د خوست لوبغالي خبره یې وکړه، واقعیت دا دی چې تېره اداره چې مشل صاحب اوس لاړه مړو په مخه یې ښه، په څو ولایتونو کې فقط د خلکو سترګو ته د خبرو اچولو لپاره کارونه شروع کړل، یوه ډبره یې کېښوده، نورې پرېښودل. د دې اورېدونکو چې د خوست د لوبغالي خبره وکړه، دای په ځای وکړه، د خوست د لوبغالي د نندارچیانو ځای چې دی د هغې د اضافه کولو یا چې هغه ځای زیات شي، دا پروژه یې فقط یې هغه کندنکاري وکړه، لږ لږ لاس او پښې پکې وښورول، نورې دوه نیم کال په داسې حال کې چې هغه د دوو میاشتو کار دی، د دوه میاشتو کار یې په دوه نیم کاله کې ونه شو، اوس هم همداسې پروت دی. دا یو خوست خو ما مثال درکړ، ما نه کړ بلکې یو اورېدونکي وویلې، که نه ځکه ما ته هم را یاده شوه. په پکتیا کې همداسې یوه ډبره ایښې ده، فقط یوه ډبره. په ننګرهار کې یوه ډبره کېښوده، اوس هغه ډبره هم نشته. هغه کوم د ډبرې لپاره یې چې ځای ژور کړی و، هغه ځای خاورو نه بېرته ډک شوی دی. یو چا سوشل میډیا کې هغه تصویرونه شیر کړي وو. نو کرکټ بورډ نه مې هیله ده، د نوې ادارې نه مې دا هیله ده چې هغه کارونه چې په نیمایي کې د کومې پروژې پاتې دي، کوم کارونه دي، د کرکټ اکیډمۍ دي، د کرکټ لوبغالي دي، په هغې باندې د کار شروع کړي، بیړنی کار دې پرې شروع کړي. همدا یې موقع ده، همدا یې وخت دی، باید ثابته کړي. نو زه دغه مسایلو سره
بلې یوه بله موضوع ښاغلی ودان، چې ما چې وکتل په دې ټولنیزو رسنیو کې که نه، او ځینې کلیپونه هم چې ویدو راوتی دي، دا ټولنیزو رسنیو چې ځینې کسان ته خپل تلویزیونونه مات کړي دي، خپل د شانتن کاسې باندې ډزې کړي دي. صاحب په افغانستان کې فکر نه کوي چې ډېر جدي برخورد کېږي دغه کرکټ سره؟ مثلا د یوې لوبې په توګه باندې ډېر کم ولې زه فکر کوم ډېر خلک احساساتي کېږي، یا تا ځینې کسانو ته ما چې اورېدلي په دې وروستۍ لوبه چې پاکستان سره، زیاتره کسانو ته روحي تکلیفونه پیدا شوي، یا تا د شپې خوب نه دی کړی، او سهار چې مثلا مخامخ شوي ځینې کسانو سره ډېر خشن صورت. فکر نه کوي چې ډېر احساساتي برخورد کوي؟
نه، کم دی، اوس هم کم دی. که موږ تاسو نورې لوبډلې وګورو، دا د هند لوبډله نه ده، سره د دې چې څومره امنیت پکې ده، سره د دې چې څومره غټ کرکټ لري هندوستان، څومره لوی کرکټ لري، د دوی د یو یو ایالت کلبونه زموږ د ټول افغانستان د کرکټ سره برابر دي. د هغې باوجود دوی د لوبغاړو سره گردان ګرځي. دا گردان یوازې د تروریستي پېښو لپاره نه ورسره ګرځي چې د خدای نه خواسته دای ترور نه شي، دا د عامو خلکو دغه نه ورسره ګرځي چې په ډېرو په ډېرو هېوادونو کې لوبغاړي په دا زه د لپاره نه وایم چې زه خپلو خلکو ته دا پیغام ورکړم، نه، زما د خپلو خلکو نه، د خپل ولس نه جدي هیله ده چې د خپلو لوبغاړو احترام وکړي. هغه زموږ استازي دي، زموږ سفیران دي، زموږ لوبغاړي دي. خو مثال وایم که نه، په ټوله دنیا کې که نه ویم، په نیمه دنیا کې په لوبغاړي په هګیو ویشتل شوي دي، په ټماټرو ویشتل شوي دي، باندې دوی خفه نه شي، ځکه ملت څومره مینه ورکوي، همدومره حق لري چې بیا انتقاد هم پرې وکړي. بل دې د سوشل میډیا کې د ویډیوګانو خبره وکړه چې مثال ټي وي ماتوي، شیان ماتوي، دا یې که مات کړي ویم دومره بده خبره نه ده. خو دا اصلا زړې ویډیوګانې دي، ما چې اکثره لیدلی دي د پاکستان، دغه ما ډېر لیدلی دي چې پاکستان لوبه وبایلي، بیا دوی د تلویزیونان ماتوي. دا شاید دوی کې ډېر رواج دی. نو بیا کله کله ګوتې پکې ووهل شي، یا ساوند بدل شي، یا غږ بدل شي، بیا په موږ باندې راتوان شي که نه. کنې دا لیونی کارونه چې دا وحشیانه کارونه دا پاکستان کوي. افغانان که مینه هم کوي لږې اصولو ته برابره ده، او که بیا انتقاد هم کوي لږې اصولو ته برابر ده. باوجود دې چې تا سره به سل دلایل، منطقي دلایل دې سره وي چې ته په کرکټ باندې انتقاد وکړي، د هغې باوجود هم تاسو خلک رجګي درته وایي چې ګوره به د اتلانو پسې بد مه وایه. او تا به بد نه وي ویلي، خو یو منطقي یو انتقاد به دې کړی وي، هغه هم د کرکټ د بهبود لپاره. ولې؟ هغه د دوی مینه څرګندوي. که څه هم په کارم دا ده چې باید انتقاد وشي، ځکه انتقاد یعنی وکه اسلام انته راوړي، خو چې سالمه نیوکه وي، مدلله نیوکه وي، په منطق ولاړه نیوکه وي، د واقعیتونو ډکه نیوکه وي، تخریبي نیوکه نه وي که نه، چې بیا د ګټې په ځای تاوان راوړي. نو زه شخصا دا کشو گیر چې وینم د کرکټ د لوبو د ګټلو، د بایللو، بیا د توندو غبرګونونو، زه خو دې نه خوند اخلم. ولې دا
راتلونکي لپاره موثر ګڼي؟
دا ډېر ډېر موثر دی، ځکه مو یو خدای چې موږ ژوندی ملت ثابتوي، دویم موږ د ازادۍ سره، د خپلواکۍ سره، د امن سره، د سولې سره، د متمدن نړۍ سره د آشنایۍ یو ثبوت وړاندې کوي، او نړۍ ته زموږ یو ګل تصویر وړاندې کوي چې یاره دا خو اسې خدا میډیا، او دا خلک وایي چې دا خلک جنگ سره مینه لري. اصلا خو دوی کرکټ سره مینه لري. ظالمه، ته وګوره، نیم نه زیات ملت، 80% ملت په کرکټ باندې مصروف دی، البته د کرکټ په ورځو کې، نورو وختونو کې خو بیا خپل کارونه کوي. نو زه وایم چې دا تصویر چې نړۍ ته یې کرکټ وړاندې کوي، زما خوښیږي.
ډېر ډېره مننه ښاغلی صافی. د پاکستان سره د کرکټ په لوبه کې وروستی اور چې کوم لوبېدلو، وروستی توپ هم فکر کوم چې چې کله غوښتل چې شاهدي بله منډه وکړي، نو ورته وویل شول چې ته په خپل ځی باندې ودرېږه. هغه منډه دوی ونه کړه، کومه منډه چې په عمومي سکور یې زیاتولو، صرف د دې لپاره چې مثلا سلیزه پوره شي د ښاغلي شاهدي. فکر کوئ چې دا څومره معقول کار و؟ آیا د عمومي سکور لوړول په کار ول، او که نه د سلیزې پوره کول، کومه یو ډېر مهم و؟
دلته خو په کار دا و چې د لوبډلې دپاره منډې زیاتې راغلې وې. اولته اشمت هم فکر کوم په 90 باندې که 90 کې ولاړو، نو هلته اشمت ستړی و، نو هغې نورې منډې نه شوې وهلی. نو په دې خاطر ورته ګلبدین نایب ویل چې ودرېږه، ځان اوټنه کې.
د
ډېر کسانو مثلا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویلي دي چې دغه سلیزه هم ډېره مهمه وه د پاکستان په وړاندې د ښاغلي شاهدي تر دې چې عمومي سکور لوړ شي. ستاسو په نظر په دغو دواړو کې کوم یو ډېر مهم ول؟ عمومي سکور لوړول او که نه سلیزې وهل د پاکستان په وړاندې؟
نه، د سلیزې نه باید د لوبډلې لپاره منډې زیاتې، دا ډېر مهم و، ځکه چې که چېرته تا منډې د لوبډلې لپاره زیاتې کړې وي، د لوبډلې منډې زیاتې وي، تا لوبه هم ګټلی شوه. نو که چېرې اشمت سلیزه وهلې وه، ما بیا هم لوبډله لوبه بایللې وه، نو بې معنا د لوبډلې لپاره.
ښاغلی ودان، تاسو وایئ؟
زما نظر دا دی چې موږ او تاسو ګوره، دا یو مشهوره اصطلاح لرو چې شخصي ګټې باید تر ملي ګټو قربان کړو. نه دا چې ملي ګټې تر شخصي ګټو قربان کړو، خو بیا د کرکټ داسې لوبه ده چې شخصي ګټې ملي ته ګډېږي، که شخصي دې مخې منډې وکړي ملي کې حسابېږي. که چیرې داسې وایي چې دغه د خپل سلیزې هڅه خو ده په دې وروستیو کې شروع کړه، نو چې دا ورنږدې شو، اول خو یې داسې فکر نه و چې زه سلیزه پوره کوم، چې دې ورنږدې شو دا هیله ورسره پیدا شوه. که د مخته نه لږ تیزه لوبه کړې وای ښه به وه، خو د هر لوبغاړی چې لوبه کوي د کوچ د مثال د روزونکي او د کپتان په مشوره باندې کوي. مثلا یو ته وایي چې ته به ګوره لوبه ختمه، پای ته به وځبې، تک په یو نیم سل بالونو څلوېښت منډې مو وکړې، په یو نیم سل بالونو څلوېښت منډې موږ ته کفایت کوي، خو وکټه به وساتې چې د لوبغاړو مورال قوي پاتې شي، ونه غورځي چې هغه دی سړی خو لرو یو خو ولاړ دی. او بل ته بیا د هیټینګ مشوره ورکوي چې ته به هیټر وې، شاټونه به وهي، دا په یو پلان سره. که ده اوس په دې اخري کې درې څلور منډې تیز هم کړې وای چې خیر دی، یا اوټ او یا سلیزه کنه یا سکور لوړ، هلته د ملي ټارګیټ چې دی، د لوبډلې ټارګیټ چې دی، دغه ته کومه ګټه نه رسوله، ولې چې موږ اول نه باید خلوبه کړې وای. ما مخکې مې ښه یادونه وکړه، دوهم ځل مې وکړه، دریم ځل لپاره یې کوم، هر وخت چې سړی هیله وکړي او منډې وروسته ورونو ته پرېږدي چې یاره وروسته ورونو کې به زه توره کوم، یو ډول اشتباه ده. او که داسې هم وکړي چې بیخي تیز لاړ شي په پیل کې، بیخي د 20 میچ ترې جوړ کړي د ونډې نه، هغه هم اشتباه ده. حالاتو ته په کتو، موقع ته په کتو، مقابل لوري ته په کتو، هوا ته په کتو، کنډیشن ته په کتو، پیچ ته په کتو، بال ته، بالر ته په کتو، سړی بیا کولی شي عمل ته قضاوت وکړي چې زه اوس لوبه تیزه وکړم او که لوبه کمزوري وکړم. خو زما په نظر باندې خوندورې لوبې وشوې، خو باید ګټلې مو وای.
بله، نن د پاسیا جام سیالیو کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده، څلور بجې به له هندوستان سره د لوبې ډګر ته وسی. د هندوستان لوبه هم پیاوړې لوبډله ده، تر اوسه پورې د پاسیا جام کپ سیالیو کې تر ټولو مخکې ده، او اټکل کېږي چې دوی به لومړی مقام خپلوي. ښاغلی ودان، که تاسو راته ووایئ چې دغه لوبه که څه هم مخکې مو یو څه تبصره پرې وکړه، د افغانستان لپاره څومره مهمه ده او څه باید وشي؟ مثلا کوم بدلونونه چې په نورو دغو لوبو کې باید په کار ول، یا په دغه لوبه کې په کار دي، باید رامنځته شي؟
د هند لوبډله د خپل فوم یا خپلې کارکردګۍ له مخې په ټاپ لیول کې ده. تر هند لوبډله نه یوازې ده چې نور وختونه قوي لوبډله ده، منسجمه لوبډله ده، په اتفاق لوبډله ده، هماهنګه لوبډله ده، ایشیا کپ ته هم ډېره بهترینه لوبډله جوړه کړې ده. نه یوازې ده که سړی په تخنیکي اړخ باندې وغږېږي، په ظاهري په هغه عملاً د عمل په لحاظ باندې هغه د نتیجې په لحاظ کې وګوري، خو بېلابېلو لوبډلو ته یې ماتې ورکړې او داسې ماتې ورکړې. مثلا ښه مثال یې پاکستان دی چې نږدې وه په اوپننګ کې وګټي که نه، خو بیا یوه وکټه لاړه، دوان دوی پکې سلیزې ووهلې. نو یو بهترینه لوبډله ده، ښه لوبډله ده، ښه جوړه شوې ده. هغه که اوپنران دي، دنګ دنګ اوپنران چې پاور پلی نه ښه استفاده کوي، غټ غټ شټونه وهي، سینچری وهي، هم یې ورو توپ اچوونکي، هم یې تیز توپ اچوونکي، یعنی په هر لحاظ باندې ډیره یو زبردست لوبډله جوړه کړې ده. یو خبره د دې لوبډلې په باره کې. دوهمه خبره په دې چې که دا لوبډله موږ وګټله، دا لوبه اوبخې لوبډله نه لوبه، که دا لوبه موږ وګټله څومره مهمه ده، او د ګټلو لپاره بیا کولی څه شو چې وګټو. مهمه خو هیڅ لوبه داسې نه ده چې مهمه نه ده، هر لوبه مهمه ده. هر لوبه ته چې میدان ته ځې د آی سی سی په چوکاټ کې، ستا لوبډله ډګر ته ښکته کیږي، هغه مهمه ده، ځکه تا ته په نړیوال سټیج باندې هغه لوبه حسابېږي چې تا وګټله او که ودې بایلله. بیا هندوستان خو عادي لوبډله نه ده، هندوستان نه چې ته لوبه ګټې دا خو نو ډېره غټه خبره ده، دا تاریخي خبره ده، دا په تاریخ کې لیکل کیږي، دې سره ستا مورال وړیږي، دا ستا په د نورو همزولو لوبډلو باندې ستا تاثیرات پلویږي. اوس دا چې دا غلوبه موږ وګټو، څنګه یې وګټو مهمه خو ده، که څه هم موږ په فاینل ته نه شو تللی، موږ خو فاینل نه پاتې شو، دا ګټه خو نه شو کولای، ولې دغه لوبه موږ ته حسابیږي او دې سره زموږ مورال وړیږي دې لوبې سره.
او که د هندوستان لوبډله مثلا دغه جام په سر کې ده مثلا ډېر امتیازونه لري، که دا موږ ګټو یعنی په دې معنی کېدلی شي چې موږ جام ګټلی دی، ځکه که هغه لومړۍ لوبډله ګټو خو تقریبا داسې یو معنا ورکوي،
داسې یو معنا خو ورکوي خو داسې دا نه معنا ورکوي. نو بله خبره دا ده، تا د هغه پوښتنه وکړه ترمان صاحب، د دې لوبې د ګټلو چې څنګه یې وګټو، زما په نظر ګټل خو یې ډېر ستونزمن دي، لږ نه ناممکن نه دي، زه نه وایم چې ناممکن دي، ناممکن نه دي خو ستونزمن دي. ما وویل چې ولې ستونزمن دي، ځکه چې هغه لوبډله څومره منسجمه ده، څومره قوي ده، څومره په اصولو برابره جوړه شوې ده، هغه مې درته وویلې، خو ستونزمن دي. خو د دې لپاره چې موږ یا دا لوبه وګټو، اول خو که دا لوبه ګټو دوه حالتونه چې موږ لوبه ګټلی شو، دوه حالتونه دي. یو حالت دا دی چې دوی موږ د ځان نه کم حساب کړي، دوی په موږ باندې تیر نظر وکړي چې دا خو یاره دا خو چې داسې مره غټه لوبډله نه ده چې موږ ته ماتې راکړي، دوی تیر نظر وکړي نو بیا دوی خرابیږي. یو یعنی داسې حالت کېدلی شي، او دوهم حالت داسې کېدلی شي چې موږ ووایو چې موږ خواسیم د ورلډ کپ نه پاتې، د ایشیا کپ نه پاتې یو، راځه نو داسې یو لوبه وکړه، ډار مار شاته واچوه، که دې وبایلله او که دې وګټله.
تبصرې هم شته ښاغلی ودان چې د افغانستان وروستیو لوبه چې مثلا دوی د پاکستان سره کومه وکړه کنه، د هندوستان لوبډلې هم یو رقم په ویره کې اچولی چې کېدای شي چې افغانستان په یو ډیر قوي دری سره رامخ کې شي، او دوی باید په کم نظر ونه نیول شي.
نه، د موږ پاکستان ته ماته نه ده ورکړي، پاکستان موږ ته ماته راکړي،
ماته نه ده ورکړي، ولې هغه په کم قوی لوبه چې افغانستان له پاکستان،
خو موږ چې د قوي لوبه د پاکستان سره وکړه، دا معنی چې پاکستان قوي دی، موږ قوي یو، خو چې بیا پاکستان وګټله، دا معنی چې پاکستان له موږ نه قوي دی. بیا چې پاکستان ته په اوپننګ هندوستان ماتې ورکوي، په یو څه کم اوپننګ، بیا دا معنی چې هندوستان او پاکستان ډېر فرق دی خپل منځ کې، دا ډېر د هغوی ویره ولې نشته، د هغوی ویره ځکه نشته چې یو خو هندوستان پرته له دی هم په نړیوال سټیج هم د ایشیا کپ په سټیج باندې یو قوي ټیم دی، یو قوي لوبډله ده. یو دویم دا په ایشیا کپ کې ډېر په لوړ مورال سره مخکې روان دی، ویره یې نشته. دوه دریم دا چې زموږ ټیم واقعیت دا دی چې د دوی سیال نه دی، دا یې درې. څلورم دلیل دا چې دوی دا ویره نه لري چې زه د جام نه پاتې یم، که نه هغه وایي زه فاینل ته وتلی یم، دا ویره ورسره نشته. نو کومه لوبډله باندې چې پریشر نه وي، ویره نه وي، هغه لوبډله بیا ښه لوبه کولی شي. او یو دا ده چې زموږ لوبغاړي داسې یو تاریخي او فوق العاده لوبه وکړي چې هغه بیخي نو دغه جوړول وي، هغه به دغه وي. نو خو د ګټلو لپاره یا د یو ښې لوبې کولو لپاره زموږ لپاره ټاس مهم دی، زما په نظر باندې موږ باید ټاس وګټو، د دې لپاره چې بیټنګ وکړو. اول ټاس باید وګټو، بیا د ټاس نه وروسته باید بیټنګ وکړو. بیټنګ باید ځکه وکړو چې یو خو چې څومره لوبې شوي دي، یو خدا چې دا څومره لوبې شوې دي، چې چا چې ټاس ګټلی بیټنګ یې کړی هغې ګټلی دي. یو دا هندوستان خو داسې ونه شول، ځکه هغه چیز که د پاکستان. او دوهمه خبره دا ده چې کله بیا دوهمه پڼۍ شروع کیږي، بیا هلته هغه پیچ برابرېږي، خاوره کې پیچ زړیږي، بیا نو هغه زموږ سلو بالران چې دي هغه بریک ښه کوي، بل ښه تاویږي. بیا
تاسو وایئ چې په دعا ډېر نه کوي، خو موږ به دعاوې کوو چې خدای پیو ګټي او دغه لوبه افغانستان د هندوستان په وړاندې بریالی شي. قدرمنو اورېدونکو، په دې سره زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو درنو اورېدونکو ډېره ډېره مننه کوم چې په دا خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیستله، خپل نظرونه مو شریک کړل، پوښتنې مو مطرح کړې. دا شان تاسو درنو مېلمنو هم ښاغلی ضیا ودان د کرکټ بورډ پخوانی رسنیز سلاکار، او دغه شان ښاغلی نثار احمد صافی د ابدالي کرکټ بورډ د ابدالي کرکټ اکاډمۍ مسؤول، له تاسو نه مننه کوم چې په دغه خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته.
ډېره مننه ترمن صاحب.